افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یسنوري هرکلی کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډله نن په کاري طرز العمل بحث کوي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې تقریبا بحثونه نهایي شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د دولت پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه شایي وخت ونیسي. د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلوبه وګټله او د جاپان د پارلمان استازو یوشی دی سوگا د دغه هیواد ستراتیژم په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د دولت پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه شایي وخت ونیسي. نادر نادری له ازادي راډیو سره نن په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو څخه پیچلې دي. نوموړي زیاته کړه
دا بحثونه تقریبا نهایي پړاو ته رسیدلي دي. موږ تقریبا پر اکثرو مواردو کې اجماع لرو. دغه طرزالعمل یا د مجلس د تنظیم قواعد چې ورته وایو تقریبا نهایي سوې ده. یو دوه موضوع باندې توپیرونه شته چې هغه باندې هم خبرې کوو.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د مذاکرو د پایل پنځم ورځ ده. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي چې لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسي. د دې موضوع تفصیل ازادي راډیو په خبرونه کې مهیروي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ ګونپال درکې یو موټر چپسوي شاوخوا لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار سوې.
د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ګونپال له درې څخه د ولسي وګړو یو موټر محترلام ښار ته په لاره و چې له یو ګړنګ څخه غورځېدلی. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوي او اته ټپیان دي.
شغلی دولتزی د دې پېښې د دلیل په اړه څه نه دی ویلي خو تر ډېره د افغانستان پر لویو لارو ورته پېښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله کېږي. بلخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او شل نور ټپیان دي. د تخار د والیوین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې سوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلی چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د تخار په ځینو برخو کې وسله وال طالبان فعالیت لري. د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلوبه وګټله. د غی لوبډلې د مس عینک کتلانو ته یو سل څلوېشت منډې هدف وټاکه. د مس عینک لوبډلې ټول لوبغاړي په وروستي اور کې وسوځېدل او یو سل نهه ویشت امتیازونه یې ترلاسه کړل. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې چې د سپتمبر پر شپږمه پیل سوې وې نن پای ته ورسېدې. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې وه خو مس عینک پرون په درېمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو وري. د جاپان د پارلمان استازو یوشی دی سوگا د دغه هیواد صدر اعظم په توګه وټاکه. سوگا نن د جاپان پارلمان ته ولاړ او د دواړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې. پخوانی صدر اعظم شینزو آبه تیر میاشت د ناروغۍ له کبله له دې دندې استعفا وکړه. تمه ده یوشی دی سوگا نن د امپراتور په شاهي ماڼۍ کې له خپلې کابینې سره لوړه پر ځای کړي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یو ښار وشتلې دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړ چې د دې اقدام په خبرګون کې یې نن د سپتمبر 14 پر غزه هوایی برید وکړ. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ټلې 15 توغندي پر اشدود ښار وشتلې چې په نتیجه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دواړه لوري داس مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک کړه. د لاسلیک د ولسمشر ډونالد ترامپ په حضور کې وسو. او د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وبال کبل نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه سوي وه. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکي کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه سوي په منځنۍ سطحه کې وي. دغه اداره چې مقاله په پاریس کې د نن ویلي چې تمه لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 4.5% راټیټ شي. درې میاشتې وړاندې د 6% ټیټوالی اټکل سوی و. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې نړیوال اقتصاد به راتلونکی کال 5% ودې سره بهتر راپورته شي. د 2020 کال په دوهمه ربع کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې لدی چې د کورونا وبا پیل شي 10% ښکته.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.4°C. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 6.5°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.15°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.4°C. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.19°C.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د دولت د ملک چپلاوی او غړی وای په دوحه کې پر کاري طرز عمل بحثونه تقریبا نهایي شوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا بیا وای توافق شوی چې لدی وروسته به د افغان دولت د ملک چپلاوی او طالبانو د ملک چپلاوی ترمنځ د مذاکراتو معلومات له یو آدرس خبريږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي، یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
جلال آباد کې یو شمیر خزو دی ولاریون للارې د افغانان ترمنز د خبرو د پیلیدو ملاتړ وکړ، خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر د نور راشي او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د هوا په سړېدو سره د کورونا پیښې لا زیاتېدلی شي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي.
د یخنۍ په موسم کې دا ویروسونه ډېر ښه په حساب انکشاف کولی شي او ډېر خلک پرې اخته کولی شي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي توافق شوی چې لدی وروسته به د افغان دولت د مرکزي پلاوی او طالبانو د مرکزي پلاوی تر منځ د مذاکراتو معلومات له یو آدرس خبريږي. دا خبره د شورا وایاند افرایدون خوزون نن ازادي رادیو ته وکړه. وی ویل ډیر تم کیږي چې په قطر کې روان بین الافغاني خبرې خې پایلې ولري او د دواړو لورو د تماس ډلې د طرز عمل په ډیرو مواردو ان توافق کړی دی. نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د مرکچی پلاوی د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرز العمل وروستای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلې په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي او یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر خپل وینا کوي لپاره یو پاک نیت راغلی او هدف هم دا چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله مونږ یو نتیجه ترلاسه کړو.
ښاغلی خوزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او له زغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکزي پلاوی غړي او ویان ویلي وو د طرز العمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوی وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرز العمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزي ټیم یو غړي چې د موضوع د حساسیت لکه بلې نه غوښتل نوم او غاګې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طرز العمل کې 19 موارد و چې په 14 د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوې. سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه ورباندې بحثونه نه دي ورستي سوي، یوې د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي، او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغانی خبرې پایلې ور نه کړي، طالبان په پوځي لاره اغه ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د طالبانو دې دریس ته په غبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلی صدیقي دا هم لیکلی دا چې طالبان له سولیزې لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي، دا د سولې د اوسنۍ روحي خلاف ده. د افغان دولت د مرکچي پلاوي او د طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرزالعمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. مقدماتي خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې او نن یې پنځمه ورځ ده. دغه خبرې څه ډول مخته تللي؟ د بحث لپاره مو له قطره د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړی نادر نادری میلمه دی. نادری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په اجنډا بحث تر اوسه پیل شوی نه دی، په طرز العمل باندې بحثونه وشول. دغه بحثونه چیرته رسیدلی دي؟
دا بحثونه تقریبا نهایی پړاو ته رسیدلی دي. موږ تقریبا پر اکثر مواردو کې اجماع لرو. دغه طرز العمل یا د مجلس د تنظیم قواعد چې ورته وایو تقریبا نهایی سوی ده. یو دوه موضوع باندې توپیرونه شته چې هغه باندې هم خبرې کوو. تقریبا داده یو چې ژرژره دغه قواعد تنظیم سي او نهایی سي.
دغه بحثونه یو څه اوږده شول، په کې لانجمن مسایل څه وو؟
موږ ترمنځ به کوم میانجي یا تحصیل کوونکي به ونۍ چې د خارج نه یا د درېیم طرف څخه موږ ترمنځ میانجیګري وکړي، نو دا ډېر ضروري ده چې دغه طرز العمل او هغه قواعد رفتار چې ده په موږ په مذاکراتو کې دا د اوله نهایی سي او ورباندې ټول مسایل پکې شامل سي چې وروسته بیا په هماغه رقم په ښه رویه په ښه طریقه دغه مذاکرات مخته ولاړ سي. نو بحثونه په مندرجاتو کې ده. سه ډېر مهم اختلافي مسایل نشته. بحث په دې کې ده چې نو هغه شی چې دواړو خواوو ورباندې راحت وسي او د دواړو خواوو هغه لیدلوری پکې په نظر کې ونیول سي، نو هغه هماغه خوا ته روان یو. تقریبا اجماع په اکثره مواردو کې پکې شته.
په کومو مواردو کې تاسو ترمنځ اختلاف تر اوسه پورې موجود و او آیا د مقابل لوري روحیه د روغې جوړې ده؟
دواړو خواوو روحیه هم ښه ده. دواړو خوا ته توصیه هم دا ده د مشرانو لخوا چې په زغم او په تحمل او په یو بل ته په احترام سترګه کتل خپل چارې تنظیم کړو.
تر اوسه پورې د خبرو اصلي اجنډا نه ده جوړه شوې. مخکې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی ویلي و چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به لومړیتوب د اوربند وي چې دوی ورته غاړه کېږدي. آیا د طالبانو لخوا مو داسې څه نښې لیدلي چې دوی به اوربند ته غاړه کېږدي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د افغانستان خلک د ټول اسلامي هېوادونه منطقې موږ ګاونډیان او ټول جهان همدا غواړي چې اوربند وسي او جنګ وسي، جنګ قطع سي، جنګ نور افغانستان کې نور ځای ورته نشته. که زه ووایم ټول ګاونډیان دا به درست نه وي، خو د اقل اکثرا د منطقې هېوادونه همدا غواړي. خو دې دپاره راغلي یو، همدې باندې بحث کوو. د افغانستان خلک دې ته مستحق ده چې ټوپک او جنگونه ټول اور بنسي.
تر اوسه پورې تاسو د دغه فضا چې هلته ایجاد شوې ده څه ډول ارزوئ؟ آیا د روغې جوړې او د سازش فضا ده؟ آیا دواړه لوري غواړي چې له دغه فرصت اعظمي ګټه واخلي او افغانستان د سولې او امن لارې ته سیخ کړي؟
دا شعر ده چې اوس ورباندې یو قضاوت ولرو. موږ هم دغه امید سره همدلته راغلي، خلوص نیت موجود ده د مسلمانه پر دغه تعهد راغلي یو. تر اوسه پورې چې مو کتلي دي د افغانان په بحثونو کې جدي ګډون روان ده. بحثونه مو مختلف اړخ لري، دوی یو لوري دي د موږ بل، خو بحثونه کوو او هر تر هغه مهاله پورې چې دا بحثونه ادامه وکړي زداده یوم چې انشاءالله دا جګړه به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی نادر نادری او له ښاغلي نادری سره دغه مرکه چې د سکایپ له لارې شوې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په جلال آباد کې یو شمیر خزونندې ولاریون للارې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د پیلېدو ملاتړ وکړ، خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې. لاریونوالو ښځو چې شمیر لسګونو تنو پر دواړو لورو غږ وکړ چې هر څومره ژر چې کیدای شي اوربند وکړي. دغه راز له دواړو لورو غوښتل چې له زغم او حوصلې کار واخلي او له داسې پارونکو څرګندونو ډډه وکړي چې دغه خبرې زیانمنولی شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوخت دي، په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټولې شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لشته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خنډونه له مخې لرې کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او ورورژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي د یو بل پر وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور یې خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانم سنا صفای خیر د نور راشه او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې وي. نام نه زیاته وا باید د ټول مخ اور بند شو، بیا نور کوم شرایط چورته برابرې شرنه هغه باید ټول ته ځان مې.
زمانم مابوبري زمونږ ځوانان خلاص دواړه طرفه زمونږ بچی دي، دواړه طرفه زمونږ اورونه دي بچیم دي. مونږ دغه خواد غواړو چې طالبانونه دي د حکومت سره وصله کیږي او یو ځای دي شي. طالبانونه دي د
دغه لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغو پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو ښځو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی و وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاو چارې څارلي او هیله منده ده چې د افغانانو لپاره یو ښه زیری ولري. د پیاوړو ښځو د شبکې مرستیاله سنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیاو خالي نه وي، خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړل شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
غواړو چې زمونږ غږونو ته زمونږ نورو د ټولو افغانانو هیلو ته د هغوی خبرو ته د هغوی فکرونو ته دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله مند یم. زه باوري یم انشاءالله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او موږ ته به د سولې یو ښکلی پیغام ولري.
دا یادونه ور ده چې افغانستان د جګړې د ښکېل دوو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي. سهر ګل میرزا آزادی رادیو ننګرهار.
دا یوازې په افغانستان کې دننه ښځینه دي چې د سولې په ملاتړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره غږ اوچتوي، بلکې له دغو خبرو سره هممهاله د افغانستان نړیوالو هم د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بان کی مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نو جسافه تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د بشپړ ګډون په اړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سوله نه باید د افغان ښځو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړې وي. خغلی بان کی مون د ښځو ټولې او امنیت لپاره د جورج ټاون په انستټیوټ کې ویلي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د سولې روان بهیر کې د ښځو ګډون ته لومړیتوب ورکړي، ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړې چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوي چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سوله ییز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کېږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلې، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبر په غوړو کې، و هم په مجبوری عمومو کې به ځانګړې ونډه ولري، او دوی به په تصمیم ګیری کې مهمه ونډه ولري، او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ټول شمول سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل هڅه کوي چې د مذاکرې له خېلو خواوو سره ټول شمول او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوی غړي لیلا ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم موخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولای شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د سولې بهیر کې د ښځو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې په واورې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د هوا په سړېدو سره د کورونا پیښې لا زیاتېدی شي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي. خو تر دې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پای لوبه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک له کابل راسره وصل دی. هوتک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که د پای لوبې په اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ او په ټوله کې تاسو دغه لوبې څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهر سره مخې تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ځل بیا خپل ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د وم پر افغانستان کرکټ لیګ په بریالیتوب سره پای ته ورسېده، چې په دې سیالیو کې مسانک او کابل بازان په لوبې تسلیم ول. او په پای لوبه کې مسانک ونشوه کولی چې د کابل پر وړاندې بریا ترلاسه کړي، او د کابل بازانو دغه د اتلولۍ جام پورته کړ. په همدې اکله په وروستیو کې موږ شاندارو مراسم په پام کې نیولې، نغدي جایزې لوبغاړو ته او لوبډلو ته په پام کې نیولې، او ټرافیان یې کتونه په پام کې نیولې، چې ټول مراسم الحمدلله په ډېر ښه شکل باندې ترسره شول. او دغه لوبې د هیوادوال لپاره د خوښۍ او ښه فرصت و، د تفریح او ښه فرصت و، چې الحمدلله هیوادوالو ته خوند واخیسته. او موږ له لوبو له پایله تر اخره پورې د هیوادوالو نه همدا غوښتنه وه چې دوی واټن مراد کړي او ورسره څنګ چې له ما څخه ګټه پورته کړي. په ټوله کې درته ووایم شپږیز کې کتلیک په بریالیتوب سره پای ته ورسېده، او هغه کومه برنامه پلان چې موږ درلوده هم اسانتي مخې ته ولاړه.
مخکې څه نورې په پلان لوبې په پلان کې لري؟
بل او موږ پراتین کې نو لو به هم په پلان کې لرو، دور برنامه هم پښته دي. موږ الحمدلله چې دغه تاسو سره خیر سره مخته ځو د کلمې پلان په مطابق باندې موږ په داخلي کچا او په نړیواله کچا لوبه او نتی کمپینا پام کې نوی چې ان شاء الله ډیر ژر به هیوادوالو سره هم شریک کړو.
بل ډیر مننه د افغانستان کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول فرید هوتکو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د افغانستان د امروختي وزارت خبرداري ورکوي چې د هوا په سړې دوسر د کورونا وایروس مثبت پیښې لا زیاتې دي چې خلک روغتیا یې سپارښتنې په پام کې ونیسي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي په روانونه کې د تیرې هغې بلې په پرتله پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو په شمیر کې په سلو کې څوارلس زیاتوالی راغلی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
عام روغتیا وزارت وایي د هوا سړښت د کورونا وایروس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیالی معصومه جعفری ازادي راډیو ته وویل په تیر ونیو کې په کرونا وایروس اخته کېدل په سلو کې لسو خو اوس دا شمیر په سلو کې سوار لسو ته لوړ شوی دی. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څلوېښت کسان پر دغه وایروس اخته شوي او په ټول افغانستان کې ترې لس کسان مړه شوي دي. آغلی جعفری وویل
10%
مثبت مو در هفته فعلی هم تا مخکینه یو اونې کې د کرونا وایروس مثبت پیښې د وروستۍ اونې په پرتله لږې وي، خو په تېره اونې کې په کې 14% زیاتوالی راغلی دی. موږ دا غواړو چې خلک روغتیایي ټکي جدي ونیسي چې دغه وایروس کنټرول کړو. که روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه شي ممکن په سړه فصل کې ډیر خپور شي او موږ به د دغه وایروس د دوهمې څپې د راتلو شاهدان واوسو.
په افغانستان کې روغتي چارواکي د کرونا د یوې بلې سپې د راتلو اندېښنه په داسې حال کې خیچې اوس وس د غور پوهنتون دیرش محصلان پر کرونا وایرس اخته او د مسؤلینو په خبره قرنطین شوي دي. کابل او هرات هغه ولایتونه دي چې د کرونا وایرس مثبت پیښې پکې تر نورو ولایتونو ډېرې ثبت شوي او د یاد وایرس له امله پکې مړینه هم ډېره وه. یو شمیر ډاکټران په ایسارو ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دغه وایرس د دوهمې څپې د راتګ لامل ګڼي. ډاکټر فرید الله عمری وایي سوړ موسم د بیلابیلو وایرسونو د خپرېدو لامل دی.
د یخنۍ په موسم کې دا ویروسونه ډېر ښه په حساب انکشاف کولی شي او ډېر خلک پرې اخته کولی شي. اتیا فیصده وګړي ماسک نه لري، دې څخه استفاده نه کوي او دې تر څنګ دې لاره د حل د دې مشکلاتو یعنې چې موږ د دوام فصل نه په امان پاتې شو او د نورو ناروغیو نه په امان پاتې شو همدغه وقایوي مسیجونه باید مراعات کړو.
د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر له سو میاشتنی قرنطین وروسته اوس په روزنیزو مرکزونو کې حضوري زده کړې له سره پیل شوي دي. ډاکټران وایي په روزنیزو مرکزونو کې د روغتیایي سپارښتنو او واټن نه مراعاتول د کرونا وایرس د دوهمې څپې د راغبرګېدو سره مرسته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې په زهره کې فاسفاین ګاز شته. د دې ګاز موجودیت دا باور زیاتوي چې ممکن هلته ژوند په یو نه یو ډول ممکن وي. اسمت سروان ته بغوږ شو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوه چې په زهري سیاري کې فاسفاین ګاز شته. دا ګاز له ژوندي سارو سره تړاو لري او دا لومړی ځل دی چې دا ماده لمزه کې بهر په یوه سیاره کې موندل کیږي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکي دا کشف لمزکی د باندې د ژوند د امکان د موندلو لپاره یو نشه بولي. د نیچر استرونومي مجلې د راپور لمخې د زهري هوا د ژوند لپاره خورا بده ده. د ورځې د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې سرب پکې ویل کیږي او اتموسفیر هم ټول له کاربون ډای اکساید څخه جوړ دی. خو یو شمېر څېړونکي د زهري په اتموسفیر کې د فاسفاین ګاز نښې لیدلی دي. ساینس پوهان وایي دا ماده په مځکه کې هم شته او له ژوند سره تړاو لري. پر مځکه دا اور اخیستونکی ګاز د طبیعي موادو د ماتېدو په نتیجه کې جوړیږي. د څېړونکو په وینا احتمال شته چې د زهري په وریځو کې ژوندي ارګانیزمونه وي، خو دوی په عین حال کې وایي چې د دې ګاز موجودیت خامخا د دې دلیل کېدای نه شي چې هلته دې ژوند وي. دوی وای لدې کبل چې د دې تودې سیارې د پاسوري زی ډیر اسید لري فاسفاین ماده یا غاز ژر لمنځوړي. خو په چیرنه کې ویل شوی چې ممکن کوم بل شی دا ماده بیا تولیدوي. د کارډیف پوهنتون څېړونکی جین ګریوز وایي د فاسفاین موجودیت په یوازې توګه په دې سیاره کې د ژوند نښه ګڼل کېدی نشي. د ده په باور دا لومړی ځل دی چې په یوه بله سیاره کې دا غاز موندل کېږي. فاسفاین غاز هغه مالیکول دی چې له یوه فاسفورس او درې هایدروجن اتومونو جوړ دی.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.